آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاره نجونو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله از ساسه
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبان حکومت تیره و نه د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو دا ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلي وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دي ولې نه دي کړي؟ امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نشات نه دی، نشات خو ماته هلته وچیزو ته سره یوځای بس تا به ماته نشات کړې. خو دا چې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبریه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبوره سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. دغسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه هغو اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یوه مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازی حسن کاظمي تورنی چې طالبانو ته تا د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستانه د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمي تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزې د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستانه د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ یې وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایه رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښونه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرساد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د له افغانستانه د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو د هغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته لا اشغال نه وایي. وایي اشغال نیست، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه و، ستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام ته نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا دغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته، اوس د ده په وینا د دوهې د ننګینې معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللی او ټینګار کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وای، نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تېښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه ډېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دي ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې رهبري په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قرآن کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامن او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالان ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. وراره یې خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدي د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقاني یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقاني د تماس کمیسیون غړیتوب او تره یې خلیل حقاني د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو، خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلي کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. در از تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی و چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او غوښتنو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیری اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بالاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي 12 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوي وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. پروسته یو ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملتپاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ د هغو ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سر نبی علیه الصلاه و السلام دروزی سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دا زو خپل کال کې لسمه میاسمو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کټ قسم چې موتا مولانا فضل الرحمن سی روغی او په خپل لوګې د مبلور شونی ولاړ ته وصلا دې ته چې ماته و دې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے اس دے تا دا خوب اگا وقت دل تک اس نشتا سی تاسو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور عالم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیو لی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا رہی
سکال پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه وکړه. هم پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې ل ټي ټي پی نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړي و. خو ل ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لک تر لګه 28 کسان مړه او 540 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نامنې لامله ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نه. او د سعودي ریاض خار تیرونی د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل او الوتکې ورته راوړل شوی وي. دې نندارتون کې د 540 هیوادونو د تجهیزاتو تر څنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړې شوې هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي. د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 140 پر مختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړي. او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیری اونۍ په تودو مسایلو پسې سر ښکاره کوو. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دو میاشتنی بندروسه آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دو میاشتې وړاندې ونیول شو او څو ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له امله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیره استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وې چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو پلي کوونکی. هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حص نه درلود، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښام پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، آل دا چې خپل ملت، خپل افراد، خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبورو چې دغه سره جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي استلې، بلکې په مات شوي واکمن نیوکي او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي عینکې راایستلې چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري رانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپله به د دې ټکنالوژۍ کارونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچول لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سکل 8 میلیارد واوخته، خو ځینې هیوادونه چې په خواهی د نفوس د ډیرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوختي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویون ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $50,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې یې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویون کمپنۍ مشر لی جونګ کیون وایي هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولی شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.8 یو تر غورځېدلې ده او د نن اومه ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادۍ راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپله خپرونه مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
لا خوخ دے بن کرے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینے ور چھ گل چنرا باندی سیل دا گلو بن کرو را تخلاص کرو دا خیالونو گل کدی ور بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوان دنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خو مزم نوا زہما شکم خو مزم نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا چه نوان دیخن می نو بیغم جوندو وسوس می نو بیغم جوندو وسوس می نو مینا چه نوان دیخن می نو